السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبری ساعت نننۍ خپرونې ته ښه راغلاست. ولسمشر اشرف غنی په نږدې راتلونکي کې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د اقداماتو خبر ورکوي او ولسي جرګه وایي افغان حکومت د په نظام کې دننه د پردیو د جاسوسانو پر ضد د اقدام په برخه کې د جهادي مشر استاد سیاف وروستۍ وړاندیزونو ته په جدي سترګه وګوري. د دې مسایلو په اړه ستاسو نظریات هم خپرونه کې خپرو. راسره اوسئ. قدر من اوریدونکو، زه احمد تکالیم او د خبرونه د اسف حبیبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منو د دې خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی د دې ساعت خبرونه واوري. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه اجمل ان وړاندې کوي چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو څېړنیز ریپورت کې د روغتیا د نړیوال سازمان اداره تورنه کړې ده چې په 2014 میلادي کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو پر مهال ناسم عکس العمل ښودلې ده. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې دا مورو چې نن د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره ګوري او ګومان کېږي چې لاغه سره به په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور په اړه خبرې وکړي.
ډېره مننه کوم ان صاحب. قدر من اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو راتلونکو شیبو کې اجمل ان وړاندې کوي، خو له هغه مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ چې ناجی سپی چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. افغان ولسمشر ټینګار کوي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. د ښځو چارو وزارت د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان میرمنو ته باید د سولې په پروسه کې ونډه ورکړل شي، او د کار او ټولنیزو چارو وزارت د حرفوي زده کړو د لسو مرکزونو تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې اداري پلاوی یو ځلی بیا د هیواد په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د جرګې عمومي غونډې ته وویل چې په ناامنو سیمو کې د حکومت عملیاتو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
په ننګرهار کې یو رس کې د داعش ډلې وړي دي، تر اوسه پورې معلومه دي دا د حکومت بې کفایتي نه ده، دا چا بې کفایتي ده.
نوموړي له دې وړاندې هم خبرداري ورکړې وه که حکومت په ختیځ ولایت ننګرهار کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه کړي، نو دوی به خپل د وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. ښاغلي غنی نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ښاروالانو د ټاکلو لړۍ به د وړتیا په اساس وي.
وزارت مالیه او نور ټول وزارتونه به ښاروالۍ سره یو قرارداد باندې راځي. هر بار کې اینا اصلاحات انجام میدن، نادری صاحب باید صلاحیت بیشتر، امتیازات زیادتر برشون.
د خبرې په داسې حال کې کېږي چې تر دې مخکې د کابل په ګډون په اکثرو ولایتونو کې خلک د ښاروالانو له کارونو شکایت کوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په روانو جګړو کې افغان میرمنو او ماشومانو ته زیات زیان اوښته. د دې وزارت مرستیالی فوزی حبیبی نن د سولې د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وویل چې د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو ونډه باید له پامه ونه غورځول شي. د ټینګار وکړ چې حکومت باید په دې برخه کې کړي ژمنې عملي کړي. د سپتمبر 21 نیټه د سولې له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د دې ورځې هدف په نړۍ کې د ټولیزې سولې ټینګښت او غښت تیاته کار کول یادېږي، تر څو د دغې ورځې لاري د نړیوالو پام د سولې ارزښت ته راجلب شي. او د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو هیومن هبیتات دفتر په یو شمیر ولایتونو کې د حرفوي زده کړو د لسو مرکزونو تړون لاسلیک کړ. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل خبریالانو ته وویل چې د لس مرکزونه به په کابل، هرات، مزار، کندهار او جلال آباد کې پرانستل شي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې د دې مرکزونو د فراغت سندونه به نړیوال باور ولري. په دې مرکزونو کې به د جاپان د هیواد $1,000,000 ولګيږي. د ملګرو ملتونو د بشر د هڅوګنې د دفتر رئیس هم وویل چې دوی حاضر دي چې د پخوا په څیر په دې برخه کې له افغانستان سره نورې مرستې وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اورئ.
آزادي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو څلنیز ریپورت کې د روغتیا نړیوال سازمان تورن کړی چې په 2014 میلادي کال کې په لویدیز افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو پر مهال ناسم عکس العمل ښودلی. دا ریپورت چې نن خپور شو پکې موندل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان د سیاسي او اقتصادي دلایلو له کبله په دې اړه د بیړني روغتیایي حالت اعلان ځنډولی او کله چې بیړني روغتیایي وضعیت اعلان هم کړ د ایبولا په وړاندې په جدي عکس العمل ښودلو کې پاتې راغی. کارپوهانو د خبري اژانس ویلي چې ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان دا تیروتنه په سیمه کې د خلکو د ژوند په بیه تمامه شوه. تر اوسه پورې د ایبولا ناروغي په لویدیز افریقا کې تر 1000 زیات کسان وژلي او کارپوهان وایي د دې کال تر پای ته رسیدو پورې به د دې ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی ناممکن وي. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره وګوري او لاغه سره به په سوریه کې د روسیې پر پوځي حضور خبري وکړي. تمه ده چې نتنیاهو به نن له پوتین سره په لیدنه کې نوموړي ته د اسرائیلو هغه اندېښنه څرګنده کړي چې د سوریې په یو ساحلي ښار کې د روسیې د پوځي تاسیساتو په اړه لري. یوې اسرائیلي ورځپاڼې خبر ورکړی چې له نتنیاهو سره مسکو ته په دې سفر کې د اسرائیلو د پوځ لوی درستیز او د پوځي استخباراتو مشر ملګرتیا کوي. اسرائیل د سوریې په شخړه کې د روسیې د ښکېلتیا له کبله اندېښنه لري. بلخوا د امریکا او جرمني د بهرنیو چارو وزیران خپل کې پردې سلا شوې چې دواړه هیوادونه په اروپا کې د کډوالو د بهرن د کنټرول او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای تر رسولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون په برلین کې خپل جرمني سیال فرانک والټر شتاین مایر سره وکتل. شتاین مایر ویلي په سوریه کې د تاوتریخوالي د پای تر رسولو لپاره سیاسي او اخلاقي مسؤلیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري ویلي د امریکا متحده ایالاتو او 10000 سوری کډوالو ته پناه ورکړې او په 2015 کال کې به 15000 نور سوری کډوال هم و منی. جرمنی بیا ویلی دوی په دې کال کې 3 میلیون پورې کډوال زیوی. شتاینمایر له مسکو سره د سوریې پر موضوع د جان کيري ارتباطات وستایل او زیاته کړه سعودي عربستان او ایران هم باید په سوریې کې د بحران د حل په هڅو کې برخه واخلي. لاسته راډیو نه خبرونه اوري. دا ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر اټومي موضوع د ورستۍ موافقه ملاتړ کوي. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي په بدل کې به یې دغه هیواد لګول شوی نړیوال بندیزونه لري شي. ل یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې شپرون خبره شوه د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل ایرانیان لا هم پر امریکا باور نه لري خو دغه موافقه باید اړیکې خې کړي. روحانی د غرض ویل تهران به خیلی امریکا سره د زندانیانو له تبادله سره هم لیوالتیا ولري. ایران د امریکا ګڼت با بندیان کړي دي چې په هغو کې د واشنگټن پوسټ رسمانی خبریال جیسون رضایان هم شامل دي. دوستانو د سیمه او نړۍ خبرونه هم دومره و وسم د هوا د حالات اټکل.
لا ساده رډیو نامو د افغانستان د سوستر خورونو د هوا حالات ته هر کله کوم. کابل د تودوخه لوړ درجه 9.8 ټیټه سوارلس اسمان وریز. کندهار هم اسمان وریز د تودوخه لوړ درجه 3.8 ټیټه شپاړس خودل شبي. هرات اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 2.8 ټیټه 15 اټکل شبي. مزار شریف اسمان زای زای وریز د تودوخه لوړ درجه 2.8 ټیټه 22 خودل شبي. جلال آباد د تودوخه لوړ درجه 3.8 ټیټه 22 اسمان زای زای وریز. ګردیز د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټه 11 اسمان زای زای وریز. او په پای کې بامیان د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټه 4 اسمان زای زای وریز.
د خبري ساعت ځنګړې خبرونه اوري. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه کې به واوري چې ولسمشر اشرف غني وایي ډېر ژر به په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد اقدام وشي.
اواز چې او اقدامات من تاسو شاید وسی زه نه غواړم چې خبرې وکم، زه غواړم چې اقدام وکم او ان شاء الله ننګرهار به اقدام وکړي.
دا هغه غوښتنه و چې د ولسی جرګې مرستیال مشر ظاهر قدیر څه موده مخکې کړې و او خبرداري ورکړې و چې که حکومت دا کار ونه کړي خلک به یې وکړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې په پلازمینه کابل کې د وسلوالو مخالفینو د پټو ملاتړو یا د جهادي رهبر استاد سیاف په وینا د پردیو د جاسوسانو پر ضد اقدام وکړي. په نورو موضوعاتو کې ولسمشر غنی نن د ښارونو کورونو ته د شرعي قبلو د ورکولو په اړه د خپل پلان جزئیات روښانه کړل او د کندوز یو شمیر دوکانداران وایي د اختر په درشل کې کاروبار سم نه چلیږي.
تیر اخترونه ډیر کو اوس بیخي ځای فسوی ده سوداګان یې مستوی اله دار ز ګډوډي د اطرافونو خلک نشي راتلل سوداګو کې جنگونه دي لارې باندې دي.
نړیوال مسایل ته د کتنې برخه لرو او نور په زړه پورې راپورونه هم په همدې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. تر پای را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خبري ساعت د ځنګړې خبرونې لومړی موضوع ته. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې حکومت باید په کابل کې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړو د موجودیت په اړه د پخواني جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف سرګندونې په جدي ډول تعقیب کړي. وکیلانو نن د ښاغلي سیاف خبرې د اندېښنې وړ وبللې او ویل چې دوی به استاد سیاف هم خپلې یوې غیر علني غونډې ته ور وبولي. دا چې د وکیلانو عمده اندېښنې څه دي په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغاني په اړه جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې نامنی او په افغانستان کې د وسلوالو لخوا هدفي وژنې د نظام په پنځم ستون پورې تړل کیږي، ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د دولت په چوکاټ کې دننه د پردیو جاسوسانو د فعالیت مخه ونیسي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو تر ډیره د پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د ورستیو سرګندونو په اړه چې د دولت په چوکاټ کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې وه بحثونه وکړل. حاجی ظاهر قدیر چې د جرګې مشري کول وویل څومره چې جرګېږي امنیتي سکتور باید د نظام په داخل کې په ځانګړې توګه د بهرنیو جاسوسانو د فعالیت مخه ونیسي.
چې یو قوت پس لخترنه دوی ته تشکیل کړو ځکه چې ملت د ډېر لویو ستونزو سره مخ دی او که افغانستان ته نجات ورنه کړی هم د ولس په وړاندې مسؤلین یو او هم د خدای په وړاندې. د امنیت ملي نه، د وزارت دفاع نه، د وزارت داخله نه رسما دا غواړو کومې خبرې چې قاضي صاحب عبدالرحیم وکړلې هغه د جدي تعقیب کړي او په عین زمان کې امنیت داخلي کمیسون ته وظیفه ورکول کیږي چې دا موضوع دې رسما او جدي تعقیب کړي او تالار ته دې راپور ورکړي.
په دې وروستیو کې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ګواښ وکړ کچېری حکومت په نظام کې دننه د وسلوالو مخالفانو مخه ونه نیسي نو په راتلونکي کې به دا کسان د حکومت پر وړاندې قیام وکړي. استاد سیاف د دوشنبه په ورځ د پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني په څلورم تلین کې همدارنګه وویل چې په افغانستان کې د اکثرو حملو مشري له کابل کېږي. په عین حال کې د ولسی جرګې بلغړی عبدالرحیم د ښاغلي سیاف د خبرو د تایید ترڅنګ وویل چې حکومت باید یا د موضوع لپامه ونه غورځوي.
در یک از ولسوالی های
د بادغیس په قدس ولسوالی کې د امنیتی سکتور دی وزیر د ملګری په کور کې د وسلوالو گروپ ساتل کیږي. څو نور گروپونه هم چمتو کوي چې دا ټول گروپونه ولسوالی سقوط کړي. کله چې نیول کیږي 300 وسلې ورسره وي. په فوق العاده توګه پنځم ستون په دولت کې فعال ده. کلا سیلان نشي هیواد په بحران خواته یو
سی
په همدې حال کې د ولسی جرګې یو بل وکیل داود کلکنای وایي چې حکومت باید په دې برخه کې خپل مسولیت ادا کړي.
ای وظیفه دولت اسلامي
د افغان حکومت دنده ده چې جرأت وکړي او مجرمین محکمې ته راکش کړي. مونږ غواړو چې حکومت د دښمنانو او د آی اس آی د جاسوسانو پر وړاندې له قانون سره سم اقدام وکړي
او مطابق به قانون وکړي.
ل دې وړاندې څو ځله بلابلو چارواکو د افغان حکومت په دننه کې د وسلوالو د نفوذ په اړه څرګندونې کړې وې. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تایید کړې و چې د افغان حکومت په لیکو کې بهرني جاسوسان موجود دي. هم غوښتل چې د عبدالرب رسول سیاف او د ولسی جرګې د غړیو د څرګندونو په اړه د حکومت نظر راواخلو خو له پرله پسې اړیکو سره سره بیا یې هم پواخیستو بریالي نسو. څېړونکي وایي که حکومت د ښاغلي سیاف د خبرو په اړه ولسته وضاحت ورنه کړي ولسته به د تروریزم پر وړاندې د افغان حکومت مبارزه تر پوښتنې لاندې راسي.
و موریدل چې د ولسی جرګې اداري پلاوی نن وویل حکومت باید په کابل کې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړو د موجودیت په اړه د استاد سیاف د جهادي مشر استاد سیاف مخکینی څرګندونې تعقیب کړي او هغه ته په جدي سترګه وګوري. په پلازمینه کې د وسلوالو مخالفینو د پلاویانو د ملاتړو د فعالیتونو په اړه اندېښنې یوې خواته، خو یوه بله اندېښنه په ننګرهار ولایت کې په ځینو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیت دی. په داسې حال کې چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ولسمشر اشرف غنی وایي ډېر ژر به هلته د دې ډلې پر ضد اقدام وشي. د ننګرهار خلک او وکیلان له حکومته غواړي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال چې د دې سیمو د خلکو امنیت ته ګواښ کوي وځپي. له ازادۍ راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې ولسمشر دې پوښتنې ته چې ولې د داعش پر ضد د ننګرهار د خلکو آواز تر اوسه له ارګه نه دی اوچت شوی په ځواب کې وویل دا د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو یو برخه ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
تاواز چې کسو او اقدامات مم تاسو شاید اوسي، زه نه غواړم چې خبرې وکم، زه غواړم چې اقدام وکم او انشاءالله ننګرهاریان به اقدام ووي.
له دې مخکې د ولسي جرګې مرستیال مشر او د ننګرهار استازي ظاهر قدیر خبرداری ورکړی و چې که حکومت د داعش پر ضد په دې ولایت کې اقدام ونه کړي نو دای به په خپله اقدام وکړي. ښاغلی قدیر له داعش سره له خپلې خوا د جنگ اعلان وکړ. دا اعلان او دا جنگ د لومړي ځل لپاره د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او تیره اونۍ د بلخ والي عطا محمد نور په خپلو اړوندو سیمو کې وکړ. خو آیا په ننګرهار کې د دوستم او نور په څیر مشران شته چې د داعش مقابلې ته اوزی؟ په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازی او د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په دې اړه د نور بحث لپاره د شپې د ټلیفون په مستقیم علي کرا سره دی. ښاغلی قدیر، خبرونه ته راغلاست، تاسو په ننګرهار کې د داعش پر ضد د جګړې ژمنه کړې و، له هم پر خپل ژمنه ټینګ یاست؟
مننه. تاسو د لارې ټول درنو افغانانو ته خپل نیکی هیلې سلامونه وړاندې کوم او برتر اگر زمستاسو د سوال جواب ته کوم خبره چې زما لخلین وتل ده او هغه خبره باندې د داعش په مقابل کې هغه هیڅ کله جزائر خبر د خپل خبرې نشاته نزیاب مری یا په خپل خبرې ولاړ.
بله، لته مخکې تاسو په راپور کې هم واوریدل چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم او همدارس د بلخ والي عطا محمد نور په خپلو سیمو کې د داعش ډلې پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل. ستاسو ځواک د ننګرهار کې څوک دی؟ یعنی په چا تاسو ډیر حساب کوئ؟
ګورئ، د ولسمشر د لومړی مرستیال عملیات په فاریاب کې یا د بلخ د سرپرست والی غیر عملیات هغه کې زه کار نه لرم، هغه د غوی خپل کار ده که د وطن ته خیری که در سی رازی په ننګرهار موضوع ته راغلی. ننګرهار ټول ننګرهاریان ټول مشرقی وال دا زما نفوذ دی، دا زما قوت دی، زما ولس زما قوت دی. زه په خپل ولس او په خپلو ملګرو دوستانو او انډیوالانو او په ټول افغانانو باندې باور لرم. انشاءالله وبې ګوري چې د افغانستان د مختلفو ولایاتو نه به ورته خلک چمتو وي، لبیک به وي او راځي را روان دی او د قربانۍ ته حاضر وي.
بله، د دې مبارزې د څرنګوالي په اړه لطفاً معلومات راکړئ چې دا به څه ډول وي؟ پخوانی وسله د مجاهدینو وسله به وي، د افغانستان د دولتي ځواکونو په وسله به تاسو له هغو سره جنګیږئ؟ ځې ستاسو سرتیری او ستاسو پلویان به د دولتي ځواکونو په لیکو کې شاملېږي؟ دغه څرنګوالی د دې جګړې او مبارزې به څنګه وي؟
دوه بخښه دي ګوري، یو دغه تیر جنگونه یا اوس چې کوم به مخکې چې په فاریاب کې او په دې ځایونو کې دي هلته ټول امکانات تاسو ته بهتره معلومه دي، ټول دولتي امکانات او نظامي امکانات هوا او ځمکه ټول د هغوی په اختیار کې وو. ما چې د کومه ورځ نه اعلان کړی دی، ما باندې اوسه پورې هیڅ چا د حکومت نه ما سره دا تماس نه ده نیولی. حتی که دوی وایي چې موږ په ننګرهار کې عملیات شروع کړي یا مدګي نسو دې کې دغه مهمو زه نه وایم چې زه مؤثر شخصیت یم، نه، نور خلک به هلته خو د هیڅ چا سره هغه کوم خلک چې په تکتیکي لحاظ د جنگ په اصولو په استخباراتي لحاظ او په ټولو پوهیږي چې جنگ څنګه وکړي یا جنگ څنګه مهار کی یا جنگ څنګه کنټرول کی چا سره مشوره نه ده شوې.
همدغه ځواک څوک دی قدیر صاحب؟ همدغه ځواک څوک دی؟
بله، تاسو ما خبره ته وګورئ. ما حکومت ته ویلی حکومت باندې مغه کړو ک تاسو غواړی زاړه مجاهدین به ان شاء الله چې خپل اصله چې د خپل د ځان د امنیت او خپل د بچو امنیت لپاره یو یو میل په کور کې ساتل وای ان شاء الله چې هغه اصله براباسي او مرمۍ به ان شاء الله ما مرمۍ چې خخ کړی هغه براباسي د ننګرهار دغه جنگ چې مونږ اعلان کړی په مشرقي کې دا پروژه نه ده دا به د ولس جنگي دا به ولس خپل د سر نه خپل د مال نه خپل د حیا نه خپل د ناموس نه دفاع نه دفاع کوي دا هغه جنگ دی دا پروژوي جنگ نه دی چې هم جنگ پروژوي هم مهارول پروژوي
بله قادر صاحب یو ورستی پښتنه کله چې ولس د ولس مشر لومړی مرستیال جنرال دوستم په شمال کې عملیات کول یو لړ انتقادونه هم په دې برخه کې و چې کله چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه شته نو ولې د ولس مشر لومړی مرستیال چې کار یې جنگ نه دی دلته دفاع وزارت شته داخله وزارت او ملي امنیت ارګانونه شته کله چې اشخاص او افراد یا جهادي رهبران یا ملي د حکومتي رهبران چې کار یې نه دی د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې اختیار په لاس کې اخلي دا د قانون او د اساسي قانون د هیواد له اساسي قانون او نورو قوانینو سره په ټکر کې نه راځي
بل ډیره خپ پښتنه مو وکړه ما چې کومه خبره کړې ده او کټلویزیونو کې مکړو کارادوګانو کې مکړو کې دولي شي جرګې د مایک نه مکړو ده ما د قانوني اساسي د مادو په اساس کړې ده د افغانستان د دنیا ټول حقوق دانان ډیر شي چیلنج ورته ورکوم چې دا به زه ثابتوم چې دا اوس د ولس حق دی دا اوس زمون حق دی ځکه چې دولتي ځواکونه سرتيري مونږ ستایو سرتيري مونږ ستایو هغه چې په ختمو کې دي متاسفانه زمونږه امنیتي رهبری د ډیرو ضعیفو اشخاصو په لاس او په دې نه توانیږي چې د ولس نه دفاع وکړي د اساسي قانون نه حاصل وختمې مراجعه وکړي د اساسي قانون 55 ماده ته مراجعه وکړي هغه صراحتن د دې سات کې درته حکم کوي چې کله ستا سر ته راغله خپل کور ته خبره راغله ستا سر په خطر کې او ستا ناموس په خطر کې او ستا جائیداد په خطر کې لیا ته حق لري چې د دشمن په مقابل کې ټوپک راجک کی او جنگيږي دا کاملا د قانون اساسي مطابق د مخالفت نه ده
ډیر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو د ولسی جرګې لومړی مرستیال او په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذای ظاهر قدیر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې د بحث موضوع آیا د افغانستان غیر حکومتي او غیر دولتي ځواکونه او شخصیتونه کولای شي چې د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې دګر تروزی ده د دې پر حقوقي او قانوني اړخونو باندې مو بحث کوو که د دې ځنګړې موضوع په اړه تاسو کوم نظر تبصره یا د یادونې وړ کومه خطره لري نو د اس ام اس په وسیله د ازادي رادیو لاره له نور سره شریکولای شي خپل نظر د افغان بي سي ام په 1313 شمیره اس ام اس کړی او موږ به د ازادي رادیو لاره له اوریدونکو سره شریک کړو همدارس د ازادي رادیو د ټلیفون په شمیرو خپل نظر له موږ سره شریکولای شي زموږ د ټلیفونونو کورنۍ شمیرې دي 0 3 0 4 8 6 بل نمبر دی 0 9 9 2 3 5 4 او د پراګ د سټوډیو شمیرې دي 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 راوخلو تیار اوسې لیوي خبرتیا ورسته.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زمونږ غاکله ازادي راډیو او رحیم په افغانستان کې د ملي وفاق په نوم یو ګوند پریکړه کړې چې داعش په وړاندې د مبارزې لپاره به ننګرهار ته خپل سلګونه پلویان استوي. قدرمن اوریدونکو په دې اړه راپور لرو، خو لږه مخکې د یو اوریدونکي نظر راخلو چې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه هم د اوس له سټوډیو سره په تماس کې دی. بله، خپل ځان معرفي کړئ او خپل نظر وایئ.
معلم شاپوري مدنی ګرهار نه خپل احترامات کوي. او کاران کوم دغه کوم ولسوالی چې تقریبا 15 ولسوالی دا په خاصن په څنګه دي دا ټول د دایښت په قبضه کې دي او کوم نظم دي خپل تشکیلات ارسلي جوړ کړی دي او دا کوم مدد کې دي دا منفردانه دي یوه ولسوالی چې لا شي عملیات کې هغه ولسوالی نه بل دي او هغه چې عملیات کې بل دي دا چې منظم او عملیات چېونه شي په 15 ولسوالی په یوه ولسوالی دغه ولسوالی باندې مشکل نه دي او تعال کوم څه خبره وکړه دا دا زمند اردو ولی و دا نو خو ډیره قوی و اندیس او درکته دې کې دا ولسی کاری زکه کول څه دلې مشکل جوړې کدي مصرا شیخ پر وکړو یعنی نه دې څوک وصله اخلي نو سره کول او د دایښ په مقابل کې دا خو یو غټ مشکل جوړېږي دا ما نظر سره څه توجه نه مننه
تیر زیاته مننه یو بل اوریدونکو هم پلان کې لرو بل مهرباني خپل نوم او وایي او خپل لاند نظر وایي
مرحبا احمد تکل سلام تاسو ته ورته کوم کومه تاسو غوري تاسو افغانستان کې دایښ د افغانستان په خپله ډیر زور کوي یعنی خپل عادي وحسات تمرکز راغلی منځ ته دی خو تاسو ته کومه مخکده ملي امنیت راځي د مرد دایښ د زول لپاره افغانستان کې یو څنګه کې سره خپل خاص د ملي امنیت راځي چې هغه خاص تا ول نه کوي چې هغه صاحب چې اوس دایښ سره په کار دی یو څه سم کې چې د دې حرکت نکړ کېږي ما څنګه تر کې چې د رسول د شمال د عملیات په شکل چې شمال ټول له شاو درې یو عملیات هم کمی وه بریا دي سره او چې هم خنډونه که چې دا د افغانستان په هیڅ سیمه کې نه وره لاتي عملیات بریالي شي کنه په او خلک دې دې چې دلته چې ان شاء الله هم د ملي نه کار خاطر کار مخکې او هم اردو هم د خلکو سره کار کوي چې ان شاء الله افغانستان په هیڅ نه وره لاتي بدایي
تیر زیاته مننه یو بل اړیکه هم لرو بل مې را باندې خپل نوم وایي او خپل نظر
سلام علیکم
سلام خپل نظر وایي
سلام علیکم الو سلام علیکم
سلام علیکم مخ تاسو خبرې او خپل ځان معرفي کوي او خپل نظر لاند راته وایي وخت مو کم دی
زه عبد الله د علمم نه خبرې کوم از موږ له نظر دی چې دایښ شدید دا چې دلته راځي هغه د ټول افغانانو د دې خطرکه ده دا باید دا د ریډلې په وړاندې خاص افغانان او حکومت او اسلامي طالبان ټول باید د وړاندې ودرېږي او د دې وحشتانه عمل د دې کار او کردار ټول په نظر کې ونه چې او د دې سره مقابله وکړي او که افغان حکومت هم داسې ناشتي هغه به راشي د ګوند سره نه بغوت کې شي چې د بوزي مشکلات به جوړ کړي هم داسې به خراب شي لکه نور وختونه
تیر زیاته مننه کوم عبد الله له هلمند قدر مون اوریدونکو ساسو نور پیغامونه نشو اخیستلای ډیر زیاته منن له هغونه چې تماس ونیو اس ام اسونه مو د خبرونه په دوام کې راځي خو له غمخ کې په همدې اړه یو بل راپور د ملي وفاق د ګوند مشر بسم الله شیر وایي چې د ننګرهار په څول سوالیو کې د دایښ فعالیتونو ټول افغانان اندیښمن کړي او دای غوړي چې په دغه حرکت سره د غوړي چې د دایښ په وړاندې د مبارزې لپاره ننګرهار ولایت خپل سلګونه پلویان وستوي او په دغه حرکت سره د مبارزې لپاره ټول افغانان سره راټول کړي یوسف خان زدران د موضوع جزئیات اوروي
په ختیځ ولایتونو په تیر بیا په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو د حکومتي چارواکو سربېره د عامو خلکو او ګوندونو اندېښنې هم راپارولې دي د ملي وفاق ګوند غړو د دوشنبه پورس په یو خبري غونډه کې وویل د دایښ ظلمونو ته په کتو د دې وخت راغلي چې خلک سره راټول او د دوی په وړاندې وجنګيږي د دې ګوند مشر بسم الله شیر وایي خپل سلګونه پلویان ډیر ژر ننګرهار ته لیږي ترڅو په خپل امکاناتو د امنیتي ځواکونو لیکي پیوړی او د سخت دریزو په وړاندې وجنګيږي
حزب وفاق اسلامی افغانستان باید تعداد کثیری از جوانها و از مردم
افغانستان د ملی وفاق ګوند شمال او جنوب لویدیځ او ختیځ د یو زیات شمیر خلکو او ځوانانو سره د ننګرهار او ختیځ زون خلکو د همکارۍ او درېدو لپاره زی حکومت د ژر تر ژره خلک چال تزي او هلته د ختیځ خلک تجهیز کړي ترڅو د وطن او خاورې څخه دفاع وکړو
از خاک از وطن خود دفاع وکړو
د دې ګوند غړي وایي چې په یو غږ د ختیځ زون په بیلابلو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې د مخنیوي لپاره اقدامات ونه شي دی د ډلې جنگیالي په پیوړی او ټول هیواد بل لګواک سره مخ کړي ل دې وړاندې د دغه ګوند پلویان کونړ ته هم تللی وو او د پاکستان په وړاندې د جهاد اعلان کړی وو په ننګرهار کې د دایښ په نوم د مشهور اسلامي دولت ډلې په فعالیتونو ل دې مخ کې د بیلابل نورو ادرسونو هم اندېښنې خبرې شوې او د حکومت د پاملرنې غوښتنې شوې دي عام خلک بیا وایي چې د اسلامي دولت ډلې د سختريزو په وړاندې جنگ د کوم ګوند کار نه دی بلکې هغه پیوړی امکانات غوړي د کابل یو سیدونکو تلها
نشي کوي چې حزب د لوی مسلې ته د پایټکه کې دی ځکه داعش پورې یا هم د طالب پورې بیرونی استخبارات دی او حمایت کوي. نو د دې لپاره به کار چې همدغه حزبونه او همدغه مشران او رهبران خپل ملي اردو پولیس حمایت کوي او داعش یا هم طالب ته شکست ورکړي.
په همدې حال کې ځینې نور بیا وایي چې خلک باید د حکومت تر څنګ ودرېږي. دوی وایي ګډ کار کولی شي اندېښنې راکمې کړي.
د ټول افغانستان په خلکو باندې دا یو وجبه ده چې باید د داعش په مقابل کې داعش ته کو تروریست او کار څوکي مسله چې د افغانستان د خلکو په خلاف باید ټول موږ تاسو ټول ودرېږو. همدغه حکومت د خلکو ته امکانات برابر کړي.
په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونو په وړاندې اندېښنې په داسې حال کې په ډېرېدو دي چې د ځینو راپورونو له مخې د دغه ولایت په اچین، هسکمینه، کوټ او د بالا ولسوالیو کې د دوی د فعالیدو رئیس شاوخوا 600 خلک وژل شوي دي. په همدې ډول داسې راپورونه ورکړل شوي چې د ډلې په خپلو نفوذي سیمو کې زندانونه جوړ کړي او د زده کوونکو په مخ یې لسګونه ښوونځي تړلي دي.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري او تاسو د خبري ساعت ځانګړې خبرونه اوریدونکو یاست. د وخت مازدیګر 4 بجې او 13 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو او راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو دا شپه اجمل اند د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
دا ولسی جرګې اداري هیئت یو ځل بیا د هیواد په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي د وسلوالو مخالفانو یوه 15 کسیزه ډله یې په جلال آباد ښار کې نیولې ده. د اسوشیټ پریس خبري اژانس په یو څېړنیز رپورټ کې د روغتیا نړیوال سازمان تورن کړی چې د 2014 کال په وګدو کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ د خپرېدو پر مهال ناسم عکس العمل ښودلی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره ګوري او هغه سره په سوریه کې د روسیې پر پوځي حضور خبرې کوي. د امریکا او جرمني د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به په اروپا کې د کډوالو د بحران د کنټرول او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو طاقتونو ترمنځ پر اټومي موضوع د روسیې موافقې ملاتړ کوي.
د هم سپورتي خبرونه چې سبون کا کړي او وړاندې کوي.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. ټاکل شوی د افغانستان تر 14 کال کم عمر انجنونو د فوټبال ټیم د سپروتو سیالیو په پایلوب کې نن د هند ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو برخې مسول سید علي کاظمی نن ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان ټیم په لومړی دریو میاشت کې وتاوني چې د هند ټیم ته ماتې ورکړي. ښاغلی کاظمی زیاته کړه افغان ټیم د ټو ټیمونو په سیالیو کې هم توانېدلې چې څلور د دوو په وړاندې د هند ټیم ته ماتې ورکړي. هغه ویل چې په دغه سیالیو کې چې دوی ورځې دوام کوي له افغانستان او هندستان سربیره د جنوب آسیا د اتو هیوادونو ټیمونه برخه اخلي. له دې وړاندې افغان فوټبال ټیم درې ځله په ورته سیالیو کې ګډون کړی و خو کومه ستراړونه نه درلوده. د افغانستان د کورنی کرکټ لوبو مسلین وای ټاکل شوی د کرکټ پایلوبي سیالي د افغانستان د زون ترمنز د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیل شي. د دې لوبو تنظیمونکي نظم جار عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې به د بندي امیر، میساینک، بوس امو او سپینغارو زونونو ټیمونه ګډون وکړي. ښاغلی عبدالرحیم زی زاتوي دغه سیالي به د 14 ورځو لپاره دوام وکړي. روسي خبر دا چې د افغانستان د هشي آرا کراټي فدراسیون مسلمان وای ټاکل شوی د سې شنبه په ورځ به د لوی اختر په ویاړ د دې رښتې د قهرمانانو ترمنځ یو دوستانه لوبه ترسره شي. د دې فدراسیون فنی مرستيال وحید احمد جویا د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي چې د پروان ولایت په جبل السراج ورسوالي کې ترسره کیږي له څلور ټیمونو څخه به 12 کسیزه ټیمونه ګډون وکړي. ښاغلی جویا زاته وی چې د دې لوبو له ترسره کېدو څخه هدف د لوی اختر منزل او د لوبغاړو تشویقول دي. د خبر نو پای
د ازادي رادیو خبرونه ته غواګي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمنو، تاسو د خبری ساعت ځانګړي خبرونه اوري. د خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې وړاندې کیږي. وړاندې په دې خبرونه کې له قاچاقبر عبدالله سره مخابرې کړي. عبدالله په قاچاقي لارو ځوانان بهر ته بیایي خو اعتراف کوي چې قاچاق ضمانت نه لري.
دی قاچاق خو له سره ګرانټي نشته ضروره د مخکې نه لکه موږ ورته وایم کوشش سره دی چې ګوره مرګ ستا ولګه ستا تندسته هر کس مسلې پکې ستا ده.
نور موضوعات هم لرو او ردو ته را سره اوسئ. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د کورونو د قبالو په شرعي کولو سره به په هیواد کې د پانګونې کچه څلور ځلې زیاته شي. ښاغلی غنی نن په هغه غونډه کې چې د افغانستان د ښارونو د وضعیت د راپور ورکولو په مناسبت جوړه شوې وه وویل چې له بده مرغه ګڼ شمېر کورونه په افغانستان کې شرعي قبالې نه لري. په همدې حال کې د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې په هیواد کې ښاري پرمختګ او ښاري استوګنه د ټولو له سترګو پناه پاتې ده. خو کوم مهم معلومات چې په دې راپور کې موجود دي دا تشبه د ککړي. اجمل تورمان د موضوع جزئیات اوروي.
وایي چې کور یوازې څلور دیواله نه بلکې د ژوند پلازمینه ده. نو که دا پلازمینه شرعي قواله ولري څه اقتصادي ګټې به ولري؟ ولسمشر اشرف غنی وایي چې د مصنوعي سپوږمکۍ له لارې د هیواد په ښارونو کې یو میلیون کورونه تثبیت شوي دي خو له بده مرغه چې ډیری دغه کورونه عرفي قوالې لري. ښاغلی غنی وویل چې د دغو کورونو په شرعي کولو سره به په هیواد کې د پانګونې کچه څلور برابره شي.
اول کار څه سوی دا ده چې هر کور د افغانستان په ټولو ښارو کې د قمر مصنوعي له لارې نه تثبیت سوی. په دې اساس باندې موږ پیږو چې تقریبا یو میلیون کورونه دي. دا له هوا نه اوسو، په ځمکې نه څه اوسو. په ځمکې کې دا ونیول سو چې څو کوره د دې قانوني دي، شرعي جای څه شی لري او څو کوره تخمینی عرفي دي. اکثریت د کورونا له بدې مرغې نه عرفي دي.
ښاغلي غني په هغه غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ښارونو د وضعیت د څرنګوالي د راپور ورکولو په مناسبت جوړه شوې وه وویل چې په دغه څېړنه کې په ډاګه شوي چې په تیرو څو لسیزو کې د پالیسۍ د نه موجودیت له ستونزې سره مخ و. د ښاغلي غني په وینا په دغه راپور کې دغه شان راغلي چې په ښارونو کې ډیری خلک په ځانګړي ډول ښځې او ځوانان د بېوزلۍ له ستونزې سره مخ دي. ولسمشر غنی وویل حکومت پریکړه کړې چې ډیری وزارتونه دارلمان ته ولیږدوي او دغه شان هر میاشت په ښارونو کې 16,000 کورونه تثبیت کړي. د افغانستان د ښارونو د وضعیت د څرنګوالي راپور د افغانستان د ښار جوړونې وزارت په مشرۍ او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ښاروالیو او د یو این هپیتا دفتر په همکارۍ جوړ شوی چې مالی مرستندوی د استرالیا هیواد دی. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور سادات نادری په دغه غونډه کې وویل چې د ښارونو د وضعیت لپاره دقیقه احصایه نه ده موجوده او هغه احصایه چې له پخوانه موجود دي د هیواد وسنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. خو ښاغلی نادری وویل چې دا راپور د ښارونو په اړه کلیدي او ګټور معلومات وړاندې کولی شي.
این پروګرام شاخصهای ابتدایی را ایجاد نموده.
دې پروګرام لمړنۍ برخه جوړه کړې دي او همدغه برخه په څلور د شخارونو کې چې د ولایتونو مرکزونه دي په تطبیقي ډول مطالعه کړي او لمخې کړه ارقام او احصایې وړاندې کړي. په ټوله کې ویلای شو چې ګټور او کلیدي معلومات چې د ښاري لمړیتوبونو د ملي پروګرام لپاره هغه ته اړتیا ده په دغه راپور کې په اړه په مفصل ډول ویل سوي دي.
ښاغلی نادری وویل چې واځ په کابل کې په سلو کې 40.1 برخه ځمکه د استفادې وړ نه دي ګرځېدلې او په سلو کې 95.3 برخه خاریزم کې د سوداګریزو ودانیو او شنو سیمو لپاره کاریدلې دي. افغان حکومت په داسې حال کې د ښارونو د وضعیت راپور چمتو کړی چې ویل کېږي له څو لسیزو راپه دې خوا دا نوه څرګنده چې دغه ښارونه له کوم اړخه په کوم وضعیت کې دي.
طبیعي پېښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پېښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
دا شبه زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له 2 د ماښام تر 2 ورځې د اونۍ خبريږي. د ازادي راډیو د خبريال جنقا الکوزي د مړینې له کبله په کندهار کې د قران عظیم شان د ختم او دعا مراسم ترسره شول. د ازادي راډیو تجربه کار همکار جنقا الکوزي د تیرې سه شنبه پر ورځ د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د سرطان د ناروغۍ له کبله سا ورکړه او مړی د جمعې په ورځ د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د هغه په پلرنۍ ادیره کې خاورو ته وسپارل شو. د کندهار د فتحې په مراسمو کې د الکوزي د ژوند او د هغه د ژورنالیستیکي فعالیتونو په هکله یو شمېر کسانو خبرې وکړې. محمد صادق رښتینی راپور راکوي.
د ازادي راډیو د خبري الجانا کال کو زیروه ته د خوشي لپاره د دعا او ختم د مراسم د کندهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست پریس کلب نه ادارې او یو شمېر مدني ټولون لخوا جوړ شوی و. د مراسم په پیل کې دار واشاد الکوزي لان ژوند لیک وویل سو. الکوزي په 1401 هجری لمریز کال د ازادي راډیو سره د نویان پتوګه دند پیل کړه او بل اخره د سمبولې د څلورويشتمې ورځې په ورستوي شبو کې لنړی څخه سترګې پټ کړې. جنرال کوزي د تیرو دوه میاشتو راهیسې د سرطان مریضي درلوده او د اوتریش په پلازمینه ویانا کې په یو روغتون کې سا ورکړه. انا لله و انا الیه راجعون. د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست رئیس احمد عزیز او د نیاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل عبدالسمی غیرتمل دار واشاد الکوزي مړینه د مطبوعاتو کورنۍ ته لوی ځای وبلله.
موږ د کندهار ولس د ننګرهار د یو تلی نومیادی ژورنالیست په مړینه باندې خواشینه یو. د دې سره په دغه غم کې خپل ځان شریک ګڼو. جنقه الکوزي دا نه چې د ننګرهار او دا د ټول هیواد او د زموږ د ژورنالیزم د ډګر یو فعال کس و.
جنقه الکوزي د افغانستان نه بلکې د پښتو او افغانیت یو داسې ویاند او ژورنالیست چې ځای دی په ډېر تکلیف باندې پکېږي. زه د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نه پاستازیتوب او د کندهار د رسنیو پاستازیتوب یو ځل بیا د کورنۍ ته تسلیت وایم او د روح ته دعا کوم.
په غونډه کې د جانا کال کو زمينوالو او د شمیر مدني ټولونو غړو هم خبري وکړې او د نوموړي ژورنالیستي فعالیتونه یې وستایل.
کندهار کې د اکسور په نامه یو مرکز سروي مرکز دی د سروي تر سره کوله چې کوم رسنۍ ډیر اوریدل کیږي کوم رسنۍ لږ اوریدل کیږي او کوم خبريالان په خلکو کې محبوبیت ډیر لري. په دا کال کې دا سروي مسولیت د تمش په غاړه درلودي. څوک چې کلو باندو ته ولاړو د خلکو څخه پوښتنه کوله خپل ازادي راډیو په هغه کال کې زما په نظر چې هغه سروي ورسته وړاندې شو د ټول ولایتو په ساته یعنی اوریدونکي تر بی بی سي راډیو څخه هم ډیر و او په دې راډیو کې د جنقا الکوزي هغه لحن هغه طرز د تلفظ هغه یو جلاد نوې طرز چې درلودي چې واقعیت هغه معیار دغه معیار د ځانته غوره کړی و چې رادیو چې چا اورېدل خلکو ویل چې موږ فکر کوو چې د زموږ سره په کوټه کې ناست یو د خبر راته وایي یا د خبرونه راته وړاندې کوي.
ازادي راډیو نه یوازې چې عام خلک یې اوري موږ یې هم اورو ټول خلک یې اوري ژورنالیستان یې هم اوري ټول خلک یې اوري. همیشه به چې په کله ازادي راډیو موږ اورېد یا په انټرنیټ کې یا په ټلیفون کې نو د جنقال کوزي هغه خاص انداز خاص د خبرونو ډول او طرز هغه یو ډیر جالب او ډیر جذاب او ډیر تاسو په زړه کې کښیناستی. لکه د ژورنالیزم استادان چې وایي چې ژورنالیستیکی ژبه باید ډیره محاورهي ژبه وي یعنی ډیره عام یا نه ژبه وي هغه ژبه چې عام خلک قربان ژغیږي عام خلک یې اوري او عام خلک یې په خپل منځونو کې استعمالوي. نو د ښه ژورنالیست خصوصیت هم دا دی چې هغه د خلکو په ژبه باندې خبرې کوي او د خلکو په ټون او د خلکو په لهجه باندې د خلکو په هغه طرز باندې خبرې کوي. نو جنقال کوزي یو خصوصیت هم دا و ځکه ډیر محبوبیت لود.
د غونډې په پای کې د قران کریم ختم وسو او دار واشه جنقال کوزي روح ته دعاګانې وسوي. د هیواد نامتو خبريال جنقال کوزي د سې شنبه په ورځ د اورپیش ناروغي لامل په بیان کې لنډي سترګې پټ کړې او وروسته بیا دغه په پلرنی ټاټو به ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
زه زمونږ غږ له ازادي راډیو اورې قدمونه اوریدونکو او اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. په کندز کې یو شمیر دوکانداران شکایت کوي چې جګړو او ناامنیو یې پر کاروبار ناوړه اغیز کړی. د دوی په وینا په کلیو کې جنګونه روان دي او خلک له سیمو څخه بې ځایه شوي او همدې په ښارونو کې د دوکاندارانو پر کاروبار ناوړه اغیز کړی. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان دا موضوع په خپل راپور کې څېړلې.
د کندز ولایت د ښار یو شمیر دوکانداران شکایت کوي چې لوی اختر ته په ګوتو شمار ورځې پاتې دي، خو بازارونه ډېر پیکه شوي دي او د پخوا په شان رنګ او خوند نه لري. محمد نسیم د نموړي ښار د نمک بازار د راستې یو تن دوکاندار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دې روان وضعیت د سوداګرو او د دوکاندارانو پر کاروبار یې ډېر منفي اغېز کړی دی.
بس د غریبي مزه نسته، په کلیو کورو کې جنگ ده. دغه کندز اطرافو کې والله که بعضې وخت دا د موټر کرام باندې نه بودیږي سودا کې، د شل زرو دېرش زرو روپۍ سودا چې سودا خلاص یې نوره بودیجه نه یې معلومه. اطرافو کې بیخي جنگ ده، بازارو ته څوک نه راځي، ډېر مجبوره نه نه راځي، اخته تېرېږي، مخکېنی اخترو غوندې نه ده.
په همدې حال کې عبدالستار د کندز ښار یو بل دوکاندار بیا وایي چې دا مهال د جګړو او ناامنیو له کبله له کلیو څخه ډېری خلک بې ځای شوي دي، ځکه خلک په خپلو سیمو کې نه دي. له همدې امله را روان اختر هم بے خوانده دی.
اخترونه خود سره د ګډوډي لاس څوک نه راځي بازار کې، اطرافو کې جنگونه دي، سوداګان هم نشته دي، سودا هم د اطراف خلک سودا کې یاغوي څه نه نشته چې نشته. تیر اخترونه ډېر کو اوس بيخي ځای فسوي، سوداګان هیڅ نشته دي، اله در د ګډوډي د اطرافو نه خلک نشي راتلل، سودا کې جنگونه دي، لارې باندې دي، سودا د موږ اطراف خلکو ده. د ورځې ز اول چې اولم خو 500 سال ورځې پیدا کېلو سل روپینه پیدا.
غلام نبی د بزازی راستي یو تن دوکاندار ازادۍ رادیو ته وویل چې د ښار د دوکاندارانو کاروبار د کلو خلکو پورې تړلی دی، خو کله چې د کلو د خلکو ژوند خراب وي نو هرو مرو د دوکاندارانو او د سوداګرو پر کاروبار هم منفي تاثیر کوي.
کاروبار دغه مزید کاروبار غریبي مثل سارواری نید، مردم پریشان است، مردم پول نداره، مردم حالتی هست که برادر اگر نه
کاروبار خوند نلري، د خلکو اقتصاد خراب دی، ځکه خلک عواید نلري، موسسیا او دفترونه ټول تړل شوي دي، پیسې درک نه لري، خلک توان نه لري چې یو پاکټ نه خود واخلي، ځکه چې خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. په اطرافو کې او ولسوالیو کې جنگ دی، خلک اواره شوي دي. د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې د افغان ګډ امنیتي ځواکونه پلان لري څو ډیر ژر د دې ولایت ټولې سیمې د مخالفو وسلوالو له حضور څخه تصفیه کړي. د یادولو وړ ده چې د روان کال د حمل میاشتې راهیسې په دې ولایت کې جګړې جریان لري. همدارنګه د دې جګړو له کبله د کندز ښار پورې لاړوندو سیمو څخه او له شپږو ولسوالیو څخه نږدې 20,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي چې اوس مهال له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د همغه ځانګړې مسلې په اړه چې مونږ غوښتنه کړې وه، زمونږ اوریدونکو په خپلو اس ام اسونو کې خپل نظریات لیکلي. عبدالمجید له خوست څخه لیکي، په حکومت کې د بهرنیو جاسوسانو په اړه د عبدالرب رسول سیاف خبرې پر ځای دي، باید هغه کسان چې د بهرنیو سره پټې اړیکې لري رسوا شي. عبدالقدیر تکین له زابل ولایت څخه لیکي، د داعش په وړاندې باید یوازې ګوندونه نه بلکې حکومت او خلک ټول یو ځای د دې ډلې پر وړاندې ودرېږي. همدا اوریدونکی عبدالقدیر تکین په یو بل اس ام اس کې لیکي، زابل ولایت د استاد سیاف په څیر عبدالقدیر تکین له زابل ولایت څخه لیکي، د استاد سیاف په څیر ادعاوې څو میاشتې مخکې د ملي امنیت رئیس ښاغلي نبیل په پارلمان کې وکړې، ولې حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړ؟ مجیب د غزنی ولایت له ګیلان ولسوالۍ څخه لیکي، دا پوښتنه د ټولو مسلمانانو څخه غواړم وکړم چې د ننګرهار ولایت کې د داعش پر ضد په جګړه کې برخه واخلي. او محمد اسلم صمیمی له کندهار څخه لیکي، حکومت او طالبان باید په ننګرهار کې په ګډه د داعش پر ضد په جګړه کې سره یو ځای شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ریقدر منوریدونکو د ازادۍ راډیو پر وپن د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه مرکې تحلیلونه ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلی او لیدلی شئ. د ازادۍ راډیو د وپن پته د ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ او ازادۍ راډیو ډاٹ کام.
ازادۍ راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ختیځ اروپا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کتنه سره کوي. د چک جمهوریت، هنګری، پولند، سلوواک، رومانیا، لوکزامبورګ او لاتویا د بهرنیو چارو وزیران به هڅه وکړي چې د پناه غوښتونکو په اړه د خپلو پالیسیو پر سر د اختلافونو لپاره د حل لارې پیدا کړي. په همدې حال کې امریکا ویلي چې د راتلونکي یو کال په اوږدو کې به یو شمیر اروپا ته یو شمیر راغلي پناه غوښتونکي ومني. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
پناه غوښتونکي په تیرو دوو ورځو کې له یوه سرحده تر بله تلل، خو هر ځای یې مخه نیول کېده. زرګونه پناه غوښتونکي بیا هم په بسونو او اورګاډو کې د اتریش تر پوله اوښتي. د اتریش چارواکي د دې پناه غوښتونکو لپاره د سرپناه ځای برابرول یوه لویه ستونزه ګڼي. د اتریش د بوردنګلند د پولیسو ویاند ګرالد پنګل د پناه غوښتونکو د انتقال او سرپناه برابرولو په اړه داسې وایي: دا یوه لویه ستونزه ده چې موږ ورسره مخامخ یو. زموږ همکاران په بشپړ توګه هڅه کوي چې بیکاره اپارتمانونه پیدا کړي. خلک په دوامداره توګه د بسونو له لارې را روان دي، خو اوس مهال دا ظرفیت نه لرو چې په یو وار د 15,000 کسانو لپاره د اوسېدو ځای جوړ کړو. ټاکل شوی د نن د اروپای اتحادیې وزیران سره وویني. دوی د پناه غوښتونکو په اړه د خپلو پالیسیانو پر سر د اختلافاتو د حل لپاره سره ویني. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې په ساحل کې 14 پناه غوښتونکي ډوب سول چې ډیری یې د منځني ختیځ هیوادونو او افریقا وګړي وو. نننی مذاکرات د چک جمهوریت، هنګری، پولند، سلوواکیا، رومانیا او لاتویا د بهرنیو چارو د وزیرانو او له لوکزامبورګ څخه د دوی د سیال ترمنځ کیږي. لوکزامبورګ اوس مهال د اروپای اتحادیې مشري کوي. د دغو مذاکراتو تمرکز به د دغو د هیوادونو پر مخالفتونه وي. د اروپای اتحادیه د کورنیو چارو وزیران به د سه شنبه په ورځ هم سره ویني، ترڅو د ټولو اروپای اتحادیه هیوادونو ترمنځ د چهار شنبه د ورځې تر غونډې مخکې په خبرو کې پرمختګ وکړي. د ترکیه په اوبو کې پملوسیو کسانو کې شپږ کوچنیان وو چې د پلاستیک په بیړۍ کې یونان ته روان وو. دغه پلاستیکي بیړۍ له یوې لویې بیړۍ سره ټکر سو او ډوبه سو. له یونانه د راپورونو له مخې دوه نور کوچنیان شای اوس هم ورک وي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د اروپا د ختیځ اروپا د بهرنیو چارو وزیران په اروپا کې د کډوالو د روان بحران په اړه غواړي کتنه سره وکړي. د عبدالله په نوم یو افغان نږدې یو نیم کال مخکې د جرمني په تکل له هیواده راوتلی و، خو د پیسو د کمښت له کبله په بلغاریا کې بند پاتې شوی. همدې افغان یعنی عبدالله د مجبوریت له کبله خپل کاروبار بدل کړ او اوس د انسانانو قاچاق کوي. د قاچاقبر عبدالله کیسه د بشیر ګواښ په راپور کې.
اروپا ته تلونکو کډوالو کې د شام یا سوریه ترڅنګ د افغانستان او پاکستان زرګونه کسان شامل دي. عبدالله هم له دغه سي کسانو څخه وو چې یو نیم کال مخکې له افغانستانه د ایران او ترکیه په لارې بلغاریا ته ورسید. هغه غوښتل چې جرمني ته لاړ شي، خو لارې سخت وي. د بلغاریا په سر ښار سوفیا کې اوسېدل او د یو ملګري په نت کیفه کې کار پیل کړ. دلته به یې نو راغلو کډوالو ته د مخکې تګ په اړه مشورې ورکولې. له همدې کاروبار جوړ کړ او اوس د بلغاریا څخه سربیا پورې د انسانانو قاچاق کوي. نوموړی وایي پولیس چې د یې ماماګان بولي ورسره مرسته کوي.
هلته څه کوم د بلغاریا د پوسټ ټکسیان دي والا موټر دي په دغه کې کېنې پوسټ پیسې ورکوي. بارډر کې سرویس مین ته دا مزل د پوسټ شي. دلته څه کوم د اکثر لکه ماماګان هم ورسره جوړي پیسې اخته خوشی کوي.
عبدالله چې موږ یې په غوښتنه نوم بدل کړی وایي چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي په خبره اروپا ته راتلونکي خلک په ځنګلونو کې په ورځو ورځو مزل، په سمندرونو کې د کښتۍ په سختو سفرونو او په بندو ټرکونو کې د تګ په کړاو ښه پوهیږي. ډېر پکې ژوند هم وبیلي، خو بیا هم غربي هیوادونو ته له تګ نه منې کیږي.
د قاچاق خو له سره ګرانټي نشته. ضروره ده کې نیول راځي، د هر قسم مسلې راځي. ورته مخکې نه لکه موږ ورته وایم، پوه شه چې ګوره مرګ ستا او لږ ستا تندسته، هر قسم مسلې پکې ستا ده.
عبدالله د ښه ژوند په هیله درې ځل اروپا ته راغلی، خو هر ځل به د بیلابیلو هیوادونو حکومتونو بیرته افغانستان ته ستون کړ. هغه وایي کلي کې پرې دومره ډېر قرضونه وو چې څلورم ځل بیا راغی. نوموړی د انسانانو د قاچاق له لارې پیدا کوونکي میاشتني عاید په اړه کره معلومات نه ښیي، خو وایي چې کافي پیسې یې پیدا کړي دي.
د
قاچاقبر عبدالله خبرې مو اورېدې چې له افغانستانه راوتلی او اوس په اروپا کې پروت دی، د خلکو قاچاقبري کوي. د همدې مسلې په اړه د روانې خبرونې په دوام کې یو تمثیلي ټوټه هم لرو، خو له هغه مخکې مهم موضوعات. په خبرونه کې مو واورېدل چې په داسې حال کې چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، ولسمشر اشرف غني وایي ډېر ژر به هلته د درې ډلې پر ضد اقدام وشي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې حکومت باید په کابل کې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړو د موجودیت په اړه د پخواني جهادیر مشر عبدالرب رسول سیاف څرګندونې او سپارښتنې په جدي ډول تعقیب کړي. ولسمشر اشرف غني نن د ښارونو کورونو ته د شرعي قبلو د ورکولو په اړه د خپل پلان جزئیات روښانه کړل. قدر منو اوریدونکو، او دا هم د ګړې اچار د تنظیم خپرونې یوه برخه بهرته د روانو افغانانو ځوانانو په اړه چې قاچاقبرانو ته منتظر ناست دي.
ګور هغه مایا بچو چې څنګه ورسېدي د موږ په کار به پیل کوي.
پلاره ته بېغامه وسه، دومره ژر به مو کار پیل کړم چې میاست وروسته به له خیره سره په جرمني کې. نور څه وایې؟
ژوندی اوسې بچو، او اوس دې تا خدای په خیر ورسوي.
ګوره وغه مایا چې د خمټ پلار یوازې ونه غواړې.
نه نه دا څه وایې، ته به خامخا ورسره ځې. یوازې به ولې غواړم؟
ښځې که یوازې وغوښتم او کله تا سره، خدای و خبره مې واوره چې څنګه ورسېدم بله ښځه به کوم.
پلاره کله تا په جرمني کې څوک کوي او که نانځکه کوې؟
لورې ټوکه یې مه ګڼه، چې له جرمني نه یو لیک دلته راولېږم نو د نجونو به باران وشي را باندې. دلته په اروپا پسې د خلکو سترګې وځي، دا نه ګورې چې ځوان دی او که زوړ دی، مقصد ورکوي.
په بهر پسې دې سترګې ووتې، خو تا څوک په بلام نه وهي. اوس ځان جرمنی جرمنی مه راته کوه.
پلاره ورې نه لالو؟
او زی چې لالیکو.
ورې ته تا لالوي؟
زوم ګلا تا ته لالو.
چې کوي هر څه مو چې پاخه کړي هماغه صحیح دي.
نه زویا، ورې چې شی ده، کاشکې مو پسه درلودی. زوم هم یې څه پردی سړی خو نه یې.
خیر وسې، پرون مې ترور سیرلی راته حلال کړی و، نږدې و په ډېرو غوښو خوړلو یې وژلی وم.
ځه موږ دې نه پې وژنو، یوازې پې مړوو دي.
زه خو وایم چې دې ته هېڅ حاجت نشته. شپې ته مې د کاکا مېلمه یم، هغه لکه چې پسه حلال کړی راته.
نو ته څه وایې چې زه دې د کاکا نه کم یم، خامخا یې درته حلالوم.
ځه نو ډېرې خبرې مه کوئ، ژر یې حلال کوي چې پوخ شي.
سمه ده ښځې، راواخلې تبرونه او چړي.
ښه پلاره.
ګوره واده به دې بیا په جرمني کې کوو. ښه
ښه په سترګو.
څنګه دې وکړه، پیسې دې پیدا کړې او که نه؟
او ځمکه مې ورته خرڅه کړه، سبا ته یې پیسې ورلېږم.
ځمکه دې ولې خرڅوله؟ اولادونه به دې بیا څه کوي؟
او ښځې، که ژوند وو اولادونه مې جرمني ته ځي، دا یو جریب ځمکې ته یې نه کښېنوم.
خوښه دي نو، زوم دې لا تر اوسه په ترکیه کې دی.
او ویل یې چې پیسې مې خلاصې شوي دي، که نه جرمني ته د تلو مې ډېر کارونه خلاص شوي دي.
په همدې پیسو به دې خپل زوی لېږلی و.
زوم مې ښه دی، پې وېرېږم چې زوی مو چېرته پاتې نه شي.
پلاره لږ ژر یې ور ولېږه چې بیا مونږ هم ژر ور وغواړي.
سبا ته یې ورلېږم. لورې
لوری یو خود تا په جرمنی پس سترگی ووتلی خیر غواره چه خیر دی پچه که دی
موری خیر می گوخته دی خوز مو دی خدای جر جرمنی تا ورسوی
و ساره یا دی غمی خود دا دی دو کالا پا ترکیه که تیر شو چه دا کار ولی نخلاسی گی
چو وایم نو خیلی چه مشکلات بوی
پلارا خبر شوی؟
پا چه چی وازویا؟
غمای پا ترکیه که لیوانه شوی بیدل تراوسته اوز پا علی آباد روختون که بسترده
وی هم ورای لارا امون زکه اوروپای هم پا کور که راتا پات نشوی اوز بسنگه که او
اوز بیداسی که چه زن با پلیوان تو برتا او هم چه دلیوانیانو کوتی تا میور پریدی بیا به حال تا داسی او هم چه ورای با سیو سلامت پی قای کم ده جرمنی بچه زمک ورای لور ده جرمنی بچه
آزادی رادیو لوونه تر وو